السلام علیکم ازادي رادیو اوري د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې ذات خبري مجله په لندو خبرونو پایلو د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي وايي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډېر پراخ او دندښنې وړ دی. فرشتي عباسي تیره شپه د ایکس شبکې یو پخواني ټویټر په یو باس کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی و دا خبره وکړه. هغې وویل
هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې دی په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، خپل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دي.
میرمن عباسی وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشري او ښځو پر وضعیت بل راپور خپور کړي. میرمن عباسی تر دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د خپل سرونې ونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون په کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری چیرنوف هم پکې حاضر و. دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو، ترجیحي تعرفو، د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شو. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا د قطب کشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلي دي. طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره کتلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپله دویمه 25 اوریه یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه لري افغان لوبغاړي نن بریا خپله کړي.
که څه هم افغان لوبډلې ونشو کولی لومړی لوبه وګټي، بشپړ چمتووالی نیولی تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګ وکړي او دغه لوبه په خپلې بریا تمامه کړي.
سریلانکا په لومړۍ 25 اوره لوبه کې چې تیر جمعې پر ورځ وشوه د 240 منډو په توپیر بریا خپله کړه. د سپورت خبر خبر لاجې د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل اتلوالۍ دفاع وکړه. د سیالۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 10 نیټه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د قطر په اصول لوبغالي کې پیل شوه. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د اسیا جام اتلوالۍ وګټله. د قطر لوبغالي اکرم عفیف په پایلو کې د 3 ګولونو په وهلو سره په ټورنمنټ کې د ګولونو تعداد 8 ته ورسوه او د غوره لوبغالي جایزه یې وګټله. د مونشن امنیتی کانفرانس مشر وایي د دانشي ردولې چې روسیا خایي د ناتو پر ګمغړی هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندوري پر نشان باندې وخت کړی چې تاکه شوی د فبروري ل 14 تر 13 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشو چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې داسې کومه حمله امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل تابان پوتین په وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګېدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لوی غمیزه وه، ځکه د روسیې له سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د مونشن امنیتی کانفرنس مشر په خپل مرکه کې ویلي د پوتین هدف د لړن شوي پخواني شوروي اتحاد له سرحدونو هاخوا د یوې لویې روسیې او نړیوال امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تازه ار په څیر حکومت وکړي. د باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونخوري نو ممکن پر مالدوا یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رنی بندرونو د روسیې له حملو وروسته ناټو د رومانیا د جنوب په یوې پوځي اډه کې F-14 ډوله الوتکې د ځینو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حملې د تېرو دوشنبې په سهار شوې وي. هغه دو بندرونه دي چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا د پولې په اوږدو کې له داینوب سیند هاخوا پراته ده. نن یک شنبه ده، د سلواغې 22مه او د فبروري 11مه نیټه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو د خپل سر نیونو د بندولو غوښتنه وکړه.
موږ د طالبانو غواړو چې خپلې ټولې خپلسرې نیونې کمې کړي، چې له مخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله انجونې او ښځې په نښه کېږي.
د دوهې د غونډې په درشل کې د طالبانو لخوا له زده کړو یو شمېر محرومه کړل شوې نجونې وایي پر طالبانو نړیوال فشار کولی شي دا ستونزه حل کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د وزګارتیا زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
کمی کورانی سرپرست نلری دیاغوی ماشمان و همدارنگ کارون نلری دیاغوی ماشمان پساکت کارون آخت دی
مهم خبری موضوعات هم در روانی خبری مجلی برخدا ملتیانوت.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساته زموږ پر وپاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یو او بله نامه د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د ښاغلي بینیت په خبره د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو ښځو نیول زیات شوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګڼې ښځې د هغه څه له امله هم نیول شوي چې ظاهرا بدحجابي ګڼل شوي او دا لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول شوې ده. د طالبانو ویان تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي وو چې ښځې او نجونې دي بدحجابۍ په تور نیول شوي وي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسي چې په یوه او بل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. ښاغلی بینیت تېره شپه د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یوه بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سری نیونې کمې کړي چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله انجن یا ښځې پنشه کیږي او طالبان دې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوې چې د کابل په دشت برچی کې د ښځو د خپل سرو نیونو د عملیاتو په یدو تر ډېره هلته ځایي هزاره وګړي اغیزمن کړي خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول شول.
د شغلی بنت پوینا د جنوري میاشتې له لومړیو د موترزو او هغو ښځو خپل سری نیول زیات شوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشې سوي دي. ښاغلی مجاهد تېره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په پالونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څیړل سوی وي. شغلی بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقونو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته سوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1989 کال کې د اګست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 کال په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسما یو ځای شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کلوی خوا په افغانستان کې د نجونو د بد حجابۍ په نوم د نجونو نیول او زورول کېږي. هغه چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نجونو او بشري حقونو برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری هم ورته اشاره وکړه. وایي ویل چې نجونې نیول شوي، زورول شوي او حتی جریمه شوي دي. بلخ بیا یو شمیر لزدکو به برخه شوې نجونې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کولی شي دا ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت ته د دوهې په غونډه کې چې د فبروري 14 او 19 نېټې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی تر اوسه په یاده غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
یو شمیر نجونې زده کوونکي او محصلان یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولی شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي، څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي کبرا چې له تېرو څه باندې 2 کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، ازادي رادیو ته وویل
د جریان حسین بشرت
خبر یاست چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ له هغوی غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارت فشار راوړي څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د 3م سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
سازمان ملل
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکي او محصلان دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13م او 19م د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یو اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو سلیر وی سات اوس خبرونه لري. زمو خبرونه ال رادیو سربیرا زمو پر وی پان هم ژوندۍ اوریدل شي. د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل دندې خني وړ بولی وای غني کورنې لوګي کړي. په افغانستان کې ډیر شمیر کسان هم وای نو ورتکار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي د ګرانۍ له وجې د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. ملخوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سکال د زیانګالو کورنیو لاسنیوي ته دوام ورکړي. تفصیل دی راپور کې.
په افغانستان کې د بیکاری زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړی او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبرۍ غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي، چې اکثرو کسانو د همدغې معاش له لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایاتو کې وچکالي شدیده وچکالي ده. په فعلا وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي، دغې هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري، د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغوی ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شایي زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي:
نه کار سته نه بل فعالیت، غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو، دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي؟
د غور یوه اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلا له یوې خوا په افغانستان کې ګراني ډېره ده، بل ورته د طالبانو حکومت له هر کوره د عشر په نامه له 1500 تر 1000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې ګراني ده دا ملت د عشر دغه پیسې له کومه کړي. هر یو خپله کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپله کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته یې زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سږ کال به زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې، دغه راز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو، څو د دوی لاسنیوی وکړو چې خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ولسوی په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په خپل سیمو کې د روغتیايي مرکزونو لنشتوالي شکایت کوي او وايي دا څنګه د دوی په سیمو کې د ځنیو ناروغانو د مړینې لامل شوی ده. دوی ځنیوي ازادي راډیو ته وویل په اوسیمو کې چې دولتي روغتیايي مرکزونه شته، دوی د درملنې لپاره درمل متخصص ډاکټران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا سرپرست وزیر قلندر عیبات 13 اونۍ ادعا وکړه چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 300 روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل دې راپور کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا وزارت چارواکو په 13 کلونو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مصور وایي چې روغتیايي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ رباط دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي، ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیايي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي، کله دوانی کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجودې دوا هم یو ډاکټر هم وي نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیايي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالی ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي، خلک اقتصادي توان نه لري، درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد تېره اونۍ په سرپل ولایت کې په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې په تېرو دو کلونو کې دوی له 300 ډېر روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندۍ میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیايي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیايي کارکوونکو د کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت واوري د زموږ په اړه. په کونړ او نورستان کې کاروندګر وایي ډېر ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د کمی له امله کرکیله پکې نه ده کړې. د دوی په خبره که څه هم اوس یې په سیمه کې یو څه بارانونه وشول، خو له دوی د کښت وخت تیر شوی دی او راتلونکي کال کې به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ او نورستان بزګران وایي په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کېږي، خو سږ کال د بارانونو د نشتوالي په وجه ټولې للمي ځمکې بې کښته پرتې دي. په کونړ کې د للمي ځمکو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوی، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمېر بزګرانو خپلو للمي ځمکو ته په دې هیله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجي احمد جان:
دیقانانو ډېر وارخطا دي د وچکالۍ نه، د خشکې نه، چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تېره شوله، تخمونه خلک کاري او ازبکو له ټکټرې راوستلي دي. موږ ټول د خلانو ولسونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مشتو د لارې نه کې امارت اسلامي د خپلې لارې نه، د حکومتوالۍ د لارې نه چې موږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمي ځمکو کې د کار وخت تیر شوی او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثره ځمکه هغه للمي ځمکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا بیا کرل کېږي، خو سږکال د دې ځمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شوه چې باران ونه شو، خلک ناهیلي وو. او اوس چې باران وشو نو د کرنې وخت تیر دی، نو په همدې خاطر باندې بزګران اوس داسې خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نه سلاس سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه دپاره بیا کافي اوبه نشته.
ځایي اوسیدونکي باید د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږې ځمکې لري او هغه هم ډېری له سیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستې وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره یې للمي ځمکې هم د کرکلي جوګه شي. د یادو ولایتونو چارواکي هم مني چې وچکالۍ ولسونه ځپلي او هڅه کوي چې زیانمنو شوو ته مرستی چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالۍ څخه ورته د رسېدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغېزو په اړه درې ورځینی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
حکومت د کابل جلال آباد پر لار سفر کړی وي. دا موضوع اساس لپاره هم زړه راښکونکی او په ټوله کې یوه ښایسته موضوع وي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس چې ژمی او هوا سړه ده، د رخصتیو په ورځو کې له خپلو کورنیو او ملګرو سره د کبانو خوړو لپاره ننګرهار ولایت ته ځي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د کابل جلال آباد د لارې په اوږدو کې هم د ماهیانو پخولو ښه رستورانتونه شته چې دوی ورځي. بلخوا یو شمیر ماهی پخوونکي هم وایي د ژمی په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او له بیلابیلو ولایتونو خلک د ماهی خوړلو لپاره همکار په دې راپور کې د کابل جلال آباد پر لاره د ماهیانو له یو شمیر پخوونکو او خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
په سوړ موسم کې د ماهیانو تود بازار شمس الرحمن زمری چې په خبره په نغلو کې له تیرو 30 کلونو راهیسې د کبانو په خولو هوټل لري ازادي راډیو ته ویل د جیمی په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او ډیر خلک د کبانو خوړلو او اخیستلو لپاره ورځي.
موږ سره قسم قسم مایان دي، خلک مایان زیات وخت جیمی موسم کې نور ولایتو څخه د جلبات زیات خلک راځي میلې سره لپاره فامیلونه هم راځي. زموږ د وطن مایانو کیفیت نسبت د نورو پاکستاني مایانو څخه ډیر لوړ دی او خلک خو خوښوي.
دغه شان بلال چې په ننګرهار کې د کبانو پخلنځی او خوړنځی لري هم ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې خلک هوټل ته ورځي، ځینې ځوانان د دې لپاره چې تفریحي سیمو ته لاړ شي له دوی ماهیان اخلي او ځان سره وړي. نوموړی وایي داسې خلک هم شته چې د ده لخوا په پخو شویو کبانو د شپې بنډارونه تودوي
او د موی خوراک اکثر له خلک په یخ هوا داسې سړه وایي بارانونه نو یاران دوستان په هغې کې میلې ډېرې کوي او بعضې میلې کې د ورځې د خوانه په پارکونو او په چکرونو کې خو بعضې میلې دي هغه د شپې د خوانه خلک په حجره کې کوي ځکه چې هوا یخی په مئی مئی پوخ کې.
هممهاله د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د کب خوړلو لپاره نغلو، سروبي او یا هم تر جلال آباد پورې ورځي. صفیه چې د کابل ولایت اوسیدونکي د وایي همدا تیره اونۍ د کبانو خوړلو لپاره له خپلې کورنۍ سره سروبي ته ولاړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه له خپل فامیل سره څو ورځې مخکې د کابل سروبي ولسوالۍ ته تللې وم. هلته هوټلونه دي، ډېر ښه ماهیان پخوي. موږ هم ماهیان له ځان سره له هوټل واخیستل او نوشجان مو کړل.
دغه شان اسدالله چې له پروان تر ننګرهاره د کبانو خوړلو لپاره ورغلی دی ازادي راډیو ته وویل
لاړو دروانټې پله، هلته مو ماهیانو خوړل، ډېر خوندور ماهیانو ځکه چې په دا ژمي کې مایان ډېر خلخوني، ډېر خوندور مایانو. د هرې خوا ته نه خلک راغلي وو او د مایانو خوراکې کوو، مایانې خوړل.
یادو کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په فارمونو کې له روزل شویو کبانو وطني کبان چې د سیندونو له اوبو را ایستل کېږي خوند او کیفیت ښه دی، خو د دوی په خبره دغه ډول کبان کم پیدا کېږي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کبانو لسګونه رستورانتونه شته چې د دغه سړک څنګ ته له غځېدلي سیند کبان را ایستل کېږي او بیا یې کپلورونکي له پخولو وروسته پر خلکو پلوري. خو که پخوونکي وایي د طبیعي مایانو تر په فارمونو کې روزل شوي کبان چې ډیری له پاکستان راځي هم لري. دوی وایي کیفیت ته په پام یو کیلو پاخه کبان له 200 څخه تر 300 افغانیو پلوري او تر بل هر وخت په سوړ موسم کې بازارونه تاودوي. مخکې د افغانستان له سیندونو د کبانو د نیولو د طریقې په اړه انتقادونه موجود وو چې د برېښنایي شارټونو په وسیله نیول کېږي او د کبانو نسلونه له منځه وړي، خو د کبانو پخوونکي دا ادعا ردوي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 22 11 24 15.